دا مشال رادیو د وخت د سهار لس بجې سو نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د مې 15 نیټه ده. زه احمد شاه زمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به په خیبر پښتونخوا کې د نوي حکومت جوړېدو د هلو ځلو، په پاکستان کې تر انتخاباتو وروسته د سیاسي ګوندونو یو پر بل د درغلي د تورونو، په جلال آباد کې د کتابونو د نندارتون، د شام په اړه د روسي ولسمشر سخت بیان، او په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې ورځ خبرونه تاندې هیلي مو په دې خبرونه کې ځای کړی دی. په لومړي سر کې بوریوال کاکړ ته ورځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر دی.
لمړی د مهم خبرونو سرټکه، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د اخیستو رایو لمنلو انکار کړی دی. امریکای ولسمشر باراک اوباما په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ډلې پر کامیابی نواز شریف ته مبارکي ورکړې ده، او د افغانستان په جلال آباد ښار کې دوه پرله پسې 14 یو تن وژلې او لس نور ټپي کړې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د اخیستو رایو لمنلو انکار کړی دی. مولانا فضل الرحمن تیر ماښام یوې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د شفافو انتخاباتو په ترسره کولو کې ناکامه شوی دی. د تحریک انصاف په اړه چې منډیټ مخې ته راغلی دی هغه د منلو وړ نه دی، موږ هغه نه تسلیمو. دا منډیټ متنازع شوی دی او په دې اړه د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د شفافو انتخاباتو په ترسره کولو کې په بشپړه توګه ناکامه شوی دی. د مولانا فضل الرحمن الفاظ. مولانا فضل الرحمن تور لګولی چې د دوی په فکر په سوات، ډیر اسماعیل خان او نور ځلو کې د انتخاباتو نتیجې بدلې کړل شوی دی. مولانا فضل الرحمن ویلي په دې سیمو کې د ووټونو د بیا شمارلو اړتیا ده، او د هغه په وینا د رایو شمارل به دا په ډاګه کړي چې هلته د انتخاباتو لسره کولو ضرورت دی. امریکای ولسمشر باراک اوباما د مې پر 12 نیټه په ترسره شوو انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ډلې پر کامیابی و نواز شریف ته مبارکي ورکړې ده. امریکای ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې له مشر میا نواز شریف سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. ولسمشر باراک اوباما په پاکستان کې لاټ یو ټاکل شوی حکومت بل ټاکل شوی حکومت ته د واک په سپارلو کې د نواز شریف پر کردار د هغه مننه کړې ده، او د واک د سپارنه د پاکستان په جمهوریت کې یو لوی لاستاروړنه بلل شوی ده. د دې ټلیفوني خبرو اترو پر مهال ولسمشر اوباما د اورپکو لخوا پر غواښونو سربیره په انتخاباتو کې پر برخه اخیستلو د پاکستانی ولس د حوصله ستاینه کړې ده، او دا یې په ټوله نړۍ کې د هغو خلکو لپاره یو ښه مثال بلل دی چې د جمهوریت پلویان دي. امریکای ولسمشر باراک اوباما او میا نواز شریف دواړه پر دې سلا سوي دي چې د امریکا او پاکستان د اړیکو د مضبوطولو لپاره به په ګډه کار کوي. دوی پر دې هم له یو بل سره متفق سوي دي چې په یو پر امن، خوندي او سوکاله پاکستان او سیمه کې به خپلې شریکې ګټې پر مخ بیایي. د افغانستان په جلال آباد ښار کې دوی پر لپسې 14 سوي چې یو تن یې وژلی او لس نور ټپي سوي دي. دا 14 نن سهار له ځای وخت سره سم شاوخوا 3 بجې له شیرزي سټیډیم سره نږدې رامنځته شوی دی. لسیمې د مشال ریډیو خبریال وای چې دا بمی 14 یو لومړی یو سوی، او بیا چې کله خلک راغونډ سوي نو ورپسې بل سوی ده. د ننګرهار د عامې روغتیا د روغتون مشر ډاکټر باز محمد شیرزاد مشال ریډیو ته ویلي چې یوولس ټپیان روغتون ته وروړل سوي چې یو پکې ژوند له لاسه ورکړی، او د هغه په خبره په نورو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې تر اوسه د دې پیچ پړه پر غاړه نه ده اخیستې. په افغانستان کې طالبانو د ترکی پاتې تشتول سوي څلور انجینران هم خوشی کړی دي. دا څلور ترکی وګړي په هغو اتو کسانو کې شامل وو چې تیر میاشت په لوګر ولایت کې طالبانو نیولې وو. له دې اتو کسانو څخه څلور د یک شنبه په ورځ خوشی سو، او پاتې څلور یې د سې شنبه په ورځ طالبانو پریښي دي. بل پلو د افغانستان د لوګر ولایت والی ارسلا جمال تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی له رسنیو د دې کسانو په خوشی کېدو خبر سوي دي.
کسان په نور کې خوشی شوي دي، د افغانستان په بله برخه کې خوشی شوي دي، او مونږ رسما په جریان کې هم له مطبوعاتو نه خبر شوي دي.
د ترکی د اته انجینران تیر میاشت هغه محل تشتول سوی و چې هلیکاپټر یې له خوست څخه کابل ته د تګ پر مهال په لوګر کې بیړنۍ ناستې تاړ سوی و. ترکی رسنیو مخکې ویلي وو چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب یې څلور تنه خوشې سوي وو. د یادونې وړ ده چې ترکی په افغانستان کې د نیټو تر مشرۍ لاندې نږدې 1900 پوځیان لري. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی دی چې په شام کې باید داسې کار ونیسي چې حالت نور هم ګډوډ کړي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ له اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تور سمندرګي پر غاړه په سوچي کې تر خبرو وروسته کړی دی. ولسمشر پوتین وایي
Разумеется, мы очень много говорили сегодня о проблемах региональной безопасности.
Шкара да чему ж ты сими да мне тьма узуату пара. Дир вахт по хабару тетка. Зау хамкар ми пуишу, че по сурье ки да вославалу шхару да вамба, да сурье ау тури сими ла пара дири навара натиже валери. Да даги манфи сценарио маха явази по самдасти урбанд, ау сияси халлари нивал керайши. Да хура мухема да, че да хар хага иқдам маха унивалши, че шай ла хага сара да масулият па дага даур ки, вазият нур хам кар ке чен
расшатать ситуацию.
دا څرګندونې په شام کې پوځي لاسوهنې او یا د روس د ملګري ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنګېدونکو یاغیانو ته د وسلو د ورکړې پر ضد یو ګواښ بللی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم پلان لري چې د روانې اونۍ په پای کې روس ته سفر وکړي او هلته له چارواکو سره د شام د دوه کلنې شخړې د هوارولو پر لارو چارو خبرې اترې وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. پر روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د اخیستو رایو له منلو انکار کړی دی. په جلال آباد کې دوه غبرګو چاودنو یو کس وژلی او لس نور یې ټپیان کړي دي. په داسې حال کې چې تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو هڅه کوي او دریز لري چې له ترهګرۍ روانه جګړه د پاکستان نه بلکې د امریکا ده او دوی به له وسلوالو طالبان سره مذاکرات کوي. د سیاسي چارو کارپوهان راتلونکي ته په کوم نظر ګوري؟
زیادتر دغه اغیریتی تنظیمونه مسلسل ریاست د پاکستان متاثره کوي او مسلسل بلیک میل کوي.
په جلال آباد کې د کتابونو نندارتون پرانستل شوی چې تر یوې اونۍ به دوام وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس یې په اړه وایي
کلتور ریاست دا غوره وګڼله چې دغسې د کتاب نندارتونونه ورته جوړ کړو او غواړو چې د دغې فرهنګ په عملي کولو سره د مطالعې فرهنګ پیاوړی کړو.
او دروان خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځنګړی ونې خبرونه تاندې هیل اوریدل. هم هیروي چې دا ځل په قبایلی سیمو کې تعلیمي هلو ځلو ته ځنګړی شوی دی.
نقصان ماشومان ته دی ځکه چې یو جاهلانه طریقه راغلته کنه دا ور دی او دین غواړي چې دا تبلیغي په تعلیم شي.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسه. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. دا خبرونه تاسو کولای شئ چې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د اخیستو رایو یا منډیټ له منلو انکار کړی دی او ویلي دی چې دوی به په دغه صوبه کې د حکومت جوړولو هڅه کوي. په دې اړه دا وخت موږ سره د مشال رادیو خبريال غلام غوث د ټلیفون پر لیکه دی. غلام غوث په دې اړه تازه حال زموږ سره شریک کی چې مولانا فضل الرحمن چې 13 ورځ په خبری کانفرنس کې د تحریک انصاف د اخیستو رایو له منلو انکار کړی وو او ویلي و چې دوی به په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو هڅه کوي. د دې تفصیل موږ سره شریک کی.
جی بالکل احمد شاہ زمین صاحب څنګه چې تاسو ته پته ده چې په پیښور کې هلې ځلې تندې شوې دي د خیبر پښتونخوا د روان حکومت جوړولو لپاره. نو په دغه لړ کې 13 ورځ چې کوم نینو مولانا فضل الرحمن هم پیښور ته دغه شو راورسېدو او هغه بیا تېر ماښام چې کوم نینو یو خبري غونډې ته وینا وکړه. په خبري غونډه کې هغه د تحریک انصاف چې کوم دغه مینډیټ ترلاسه کړی دی نو د هغې د منلو څخه هغه دغه وکړو انکار وکړو او دا چې تورونه یې ولګول چې لکه کومې ټول ټاکنې چې په 11 مئی ترسره شوې دي نو په بېلابېلو سیمو د خپل پښتونخوا د پیښور ذکر هغه وکړو دغه شانې د مردان د کوهاچ وغیره داسې بعضې ضلعو نومونه هم هغه واخیستله چې هلته کې دغه شوې ده ټګي شوې ده انتخاباتو کې او د انتخاباتو چې کومې نتیجې دي نو هغه بدل شوی دی. نو په دغه بنیاد باندې هغه دغه دلایل ورکړه چې د دې مینډیټ د منلو څخه مونږ هغه کو انکار کوو، دا مونږ نه منو. او په حکومت شاهي په لړ کې مولانا فضل الرحمن دا وویله چې لکه څرنګ تحریک انصاف خپلې هلې ځلې دغه کړي دي، چونډې کړي د بېلابېلو سیاسي ګوندونو سره، هغې د غړي په رابطه کې دي، د جماعت اسلامي سره، د قومي وطن پارتۍ سره، بېلابېلو کمیټو، د پی ټی آی، د پاکستان تحریک انصاف لیدل کتل کړي دي. نو مولانا فضل الرحمن په دغه لړ کې دا وویله چې د دوی رابطې هم د آزادو امیدوارانو سره د غړي روانې دي، او د پاکستان مسلم لیگ نن سره هم چې کوم دی نو هغې دغه کړي دي، رابطې کړي دي. خو پاکستان مسلم لیگ نن چې کوم غری چارواکی دی نو هغه دغه خبره چې کوم مولانا فضل الرحمن کوي نو هغه د منلو څخه هغه دغه کړی انکار کړی دی چې غنی مونږ د دوی سره دغه سره د تیمه بيتي کړی دی، او د مسلم لیگ نوم دی چې کوم دغه دی مشران دي، نو هغه دا وایي چې په کار دا تحریک انصاف زیاتې چوکۍ ترلاسه کړي دي، او هغه دې دغه وکړي کوشش دې وکړي چې په دغه صوبه کې دغه جوړ کړي، حکومت جوړ کړي، مونږ د هغې د مینډیټ چې کوم دی نو دغه کوو احترام کوو.
بهرحال
چې کوم دغه دي څېړونکي دي نو هغې په دې نظر باندې دي چې مولانا فضل الرحمن پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی نو مولانا فضل الرحمن او دغه ډله چې کوم ده نو هغه په حکومت سازۍ کې دغه کړله اگنور کړی دا هغه ته د کمصد د شپنګره نه نه کړی، بلکې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مشر دی عمران خان هغه سره چې کوم صوبایي مشران اسد قیصر او پرویز خټک ملاقاتونه کړي په لاهور کې، نو هغه ته ویلو چې تاسو د جی وای فی یعنی جمعیت علماء اسلام نه علاوه چې کوم سیاسي ګوندونه دي نو دا هغه سره دغه وکړي رابطه وکړي د حکومت سره په لړ کې. نو څېړونکي په دې نظر دي چې مولانا فضل الرحمن دا کوم دغه غبرګون مخې ته راغلی دی، نو دا کوم په دغه وجه باندې مخې ته راغلی دی. او بله دا ده چې مولانا فضل الرحمن چې کومه ډله ده جیوایي نو هغې هم ښه کافي سیټونه ترلاسه کړي دي، په دوهم نمبر باندې هغې د ټولو زیات سیټونه دغه کړي دي، ترلاسه کړي دي. نو په دې لړ کې ما د قومي وطن پارتۍ چې کوم دغه دي مشران دي، افتاب احمد خان، شرفا او سکندر شفاف، چې کوم سره چې انصاف او جمعیت علماء اسلام دواړو رابطې کړي دي، د هغې سره مې هم خبرې اترې وکړې. نو هغې دا وویل چې یاره په دې کې د مینډیټ او دغه داسې خبره نه وي، خو چې څوک دغه کوم مطلوب تعداد دی هغه دغه کې په پوره کولو کې بریالي شي نو هغې به دغه جوړوي، حکومت جوړوي. او په دغه لړ کې قومي وطن پارټۍ چې کوم دی نو لا تر دې دمه څه فیصله نه کړې، خو بله خواته چې کوم جمعیت اسلامي مشران دي د هغې چې مخکې خبرې اترې وکړې نو هغې هم دغه خبره کوي چې یاره د تحریک انصاف د مینډیټ احترام پکار دی. په باقاعده تو تیر ورځ چې کوم ملاقاتونه د جماعت اسلامي او د تحریک انصاف ترمنځ شوي دي، نو په هغې کې د وزارتونو په تقسیم باندې هم خبرې اترې شوي دي، او د پی ټی آی چې کوم مشران دي نو هغې دا وایي چې په دوه درې ورځو کې به دوی د حکومت سازۍ په لړ کې اخري نتیجې ته ورسېږي، چې کوم مطلوب تعداد دی د ممبرانو د حکومت سازۍ لپاره نو هغه هم دوی دغه کړی دی.
صحیح، ډېره مننه، ډېره مننه غلام غوث مر سره د تازه معلوماتو شریکولو. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، نن سهار په جلال آباد کې دوه غبرګو چاودنو یو کس وژلې او لس نور یې ټپیان کړي دي. دا چې دا چاودنې د جلال آباد په کومه سیمه کې رامنځته شوي دي او د تلفاتو تازه شمیرې څه دي، په دې اړه دا وخت زموږ سره د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د ټلیفون پر لیکه دي. باز محمد عابد، د دغه پیښې په اړه که تازه جزئیات مر سره شریک کړي.
بلې، تازه جزئیات خو همدا دي چې لس کسان یې زخمیان یې دلته روغتون ته راوړي دي، او یو کس پولیسو وژل شوی دی. پیښه داسې رامنځته شوې ده چې د شیرزي لوبغالي مخې ته یوه چاودنه شوې ده نن سهار د افغانستان په وخت شاوخوا 8:30 بجې، بیا چې پولیسان او ورسره ولسي وګړي د هغه پیښې زیاته ورغلي دي. لس منټه یا شاوخوا 2:09 پس پکې یوه بله چاودنه شوې ده چې په هغه کې بیا ژوبله ډېره ده، چې تقریبا لس پدغه کې ژوبل شوي وو، چې په دې لسو کسو کې 2 تنه پولیسان دي او 8 کسه عام وګړي دي. په دې عام وګړو کې ماشومان هم شامل دي.
باز محمد عابد، د دې پیښې پړه آیا تر دې دمه چا په غاړه اخیستې ده که څه داسې نه دي ویل شوي؟
نه، تر اوسه پورې داسې نه وته چا په دې اړه باندې څه نه دي ویلي.
صحیح، ډېره مننه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ درته غواړو.
د مشال خبریالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
زموږ شغله مشال رادیو خاوري که یو خوا د پاکستان د جماعت علما اسلام مشر مولا فضل الرحمن په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د اخیستو رای لمنلو انکار کړی دی، نو بل پلو عوامي نېشنل پارټي په خیبر پښتونخوا کې خپل مات منلې ده او د نور سیاسي ګوندونو او ځايي قوتونو څخه غوښتنه کړې چې هغو ګوندونو ته د په صوبا کې د حکومت کولو موقع ورکړي چې ولس زیاتې رای ورکړي دي. نور تفصیل د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
عوامی نیشنل پارٹی د یولسم مئی انتخاباتو کې د خپل ناکام اعتراف کولو سره سره د سیاسي ګوندونو او ځینې قوتونو نه غوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا او وفاق کې د هغه ګوندونو ته د حکومت کولو موقع ورکړل شي کوم ته چې خلکو خپل رای او منډیټ ورکړی دی. د ګل په مخام په اسلام آباد کې د عوامی نیشنل ګوند د مشرانو یوه غونډه د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې وشوه. د دغې غونډې د فیصلو په حقله د عوامی نیشنل پارٹی صوبائی مشر سینیټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند په غړو صرف په انتخابي مهم کې یو دیرش بریدونه شوي چې پکې یو شمېر د دوی د ګوند غړي مړه او جوبل شو، خو د دې باوجود دوی د انتخاباتو نتیجې مني.
فیصلو کا چاوی انتخابات النتیجی بنی او جمهوری عمل پر استحکام کی بو خپل رول لوبوی او عوامی نیشنل پارٹی دا امید خار کو چکمو گندونو چی خلکو سره وادی کړی وی او خلکو ووټ ورکړی او دی بدا وادی خلکو سره پوره کی او د یو بل منډیټ او بنی.
عوامی نیشنل پارٹی دا یو لسم مئی ټاکنو کې په خیبر پښتونخوا کې سخت ماته او خوړه او په ټوله صوبا کې صرف 15 صوبایي اسمبلی چوکې او یو قومي اسمبلی سیټ کې ګټلې دي. د دغه ګوند په خوانی صوبایي صدر او د خان عبدالولی خان کونډه میرمن نسیم ولی خان په خپل ګوند سخت ټکونه کړی دي او ویلې دي چې د غلط پالیسو او د ګوند د مشرانو د اولس نلری پاتې کېدو په وجه د ولی خان ګوند د سیمات سره مخ شو. یو ځانګړی مارکه کې هغه مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د خپل ګوند ټول زاړه او خفه ملګري یو ځل بیا د ولی باغ په مشرۍ کې راغونډوي. میرمن نسیم ولی خان د عوامی نیشنل ګوند صوبائی صدر باندې هم نیوکه کړې دي، خو بیا سینیټر افراسیاب خټک وایي چې د یو سازش لاندې د دوی ګوند ته په انتخابي مهم کې لارې ونیول شوې او دوی د اولس نه لرې وساتل.
ګرچې په انتخاباتو کې ډېرې لاسوهنې شوې، خصوصا د ترهګرۍ له لارې عوامی نیشنل پارٹی او ځینو نورو ګوندونو ته د کمپین هیڅ موقع په لاس نه ورکړل شوې. او دوی سره دا چې زموږ په کمپین باندې یو دېرش حملې شوې او زموږ نه تقریبا 500 زیات ملګري پکې شهیدان شوي او یو قسم ته زمونږ په منټیټ
دا یادونه ده چې په 2002 ټاکنو کې چې کله عوامی نیشنل پارټي د هغه وخت مذهبي ګوندونو اتحادیه متحده مجلس عمل نه په صوبه کې ماته وخوړه، نو میرمن نسیم ولی خان او اسفندیار ولی خان د خپل شکست منلو سره سره د پارټي د خپل چوکونه استفاګانې هم ورکړې وي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تحریک انصاف چې ښکاری په خیبر پښتونخوا کې به نوی حکومت جوړ کړي، دا دریز لري چې پاکستان باید امریکا له جنگ راووزي او له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، نو د دوی په خبره هله به په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې امنیت پر ځای شي. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي د نوي حکومت لخوا که دغه تګلار عملي سو، نو طالبان به بیا د خپلو مطالبو لپاره حکومت په مستقل ډول اړباسي او هڅه به کوي چې خلافت ته لاره هواره کړي. نور تفصیل د اسرار العالم مومن په راپور کې واوري.
پړومبیو کې د طالبانو لخوا د پاکستان تیر حکومت سره د خبرو په لړ کې د دریو ګوندونو جماعت اسلامي، تحریک انصاف او مسلم لیگ نون ضمانت او بیا د سیاسي کمپین دوران پر دې ګوندونو د طالبانو لخوا د بریدونو نه کېدو له کبله مخالفه سیاسي پارټیانو تور لګاوه چې دغه ګوندونه د طالبانو لپاره نرمه ګوشه لري. همداراز تحریک انصاف چې ښکاري په خبر پښتونخوا کې به یې حکومت راشي، دا دریز لري چې پاکستان باید د امریکا له جنګه راووزي او له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، نو د دوی په خبره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې به امنیت پر ځای شي. د ترګري لمن جوړولو لپاره د عمران خان ګوند څه پلان لري؟ په دې اړه د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا مشر اسد قیصر وایي،
مونږ سره دا لار وه چې مونږ سره حکومت را عوام حکومت را کړو، مونږ به بالکل واضح پالیسی کوله چې مونږ به د دې جنگ نه بهر راوتو. دا مونږ واضح موقف دی چې دا جنگ د امریکای جنگ دی، دا د پاکستان عوام په دې کې اسې نقصان کیږي، اسې تاوانیان کیږي، اسې بربادیږي. امریکا د خپل جنگ چې چرته کوي هلته یو کې منگ دے امن پری دی ٹول نوں بے خبردار چے منگ با پالیسی چینج کرو ارے سینٹرل گورنمنٹ کار دے منگ ودا کو چے منگ با سینٹرل گورنمنٹ دا پریشر چو جگہ دا خپل پالیسی چے دے کنا دے واپس تھو
خو فیصل آباد کے دے سیمایزو چارو کار پو خادم حسین وائی دے نبی حکومت لخوا دغه تګلار عملی شو نو طالبان با بیا حکومت د خپل مطالبه لپاره په مستقل ډول ملک ملکوي
اوس ما خیال دی چې د مخکنه اعلان نکړي چې موږ به د فوجي اپریشن ټول بندو یا د اګي د نت ورک د ماتول د لپاره د طاقت استعمال به بندو نو کداګه دغه داوا صحیح وي نو دې مطلب بدوي چې زیات تر دغه اورګنایزیشن زیاده غیر ریاستي تنظیمونه دا به مسلسل ریاست د پاکستان ریاست مسلسل متاثر کوي او مسلسل به بلیک میل کوي
د طالبانو مطالبه بچوي خادم حسین زیاتوي
او اگر دا مفکوره ده چې د خلکو رائے اهمیت نه لري یا د خلکو رائے په بنیاد حکومت جوړول یا د خلکو پر رائے په بنیاد حکمرانی قائمول دا غیر اسلامي دي او د دې د وجنا هغه ټول چې په دې کې شریک دي نو هغه کافر نه دي خو هغه یو غیر اسلامي حرکت کوي صرف په کار ده چې خلافت راشي او د خلافت لپاره مبارزه ضروری ده او مبارزه په ټوپک ضروری ده او هغه ته جهاد وي دا ډیره سیریس مسله ده چې هغه په مختلفو شکلونو کې تعلیمي نظام کې میډیا په ذریعه د دې رپورټونو کې د دې په پمفلټونو کې د دې په کتابونو کې په اخبارونو کې په انټرنیټ موجود دي
خو د پېښور یونیورسيټي د نړیوال مطالعې مرکز مشر پروفیسر فخر الاسلام له دې سره اتفاق نه کوي او وايي که څه هم د پاکستان په نوي حکومت کې د شامل سیاسي ګوندونو او طالبانو په مفکورو کې فرق دی خو د نوموړي په خبره کله چې دواړه خواوې د خبرو میز ته کښېني نو ضرور به یو داسې تګلاره راوباسي چې د هیواد په ګټه به وي
زه دا ګڼم چې سیاسي مفکورې د دواړو طرفینو بالکل د یو بل نه په ضد وي مگر چکل د مذاکرات او ټیبل ترازی نو یو اراده سره برابرږي نو اصل کې ډیر خوشبینه ما او دا موجوده چې کوم قیادت راغلي د دین ډیر زیات توقعات لرم زه په دغه بنیاد خبره کوم ګور دې کې د نواز شریف سره چې د پاکستان نوې صدر اعظم برازي د هغه چې کوم د امریکای سره خبرې شوې دي او د نورو قوتونو سره ان د منتخب کېدون مخکې د چوکې او استون مخکې دا ښکاری چې هغه د دې مسلې د حل یو صلاحیت لري
پروفیسر فخر الاسلام وای هغه پر دې عقیده ده چې په خیبر پختونخوا او مرکز کې نوې حکومت به په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې امنیت پر ځای کړي خو کارپو خادم حسین بیا پر دې نظر ده چې د پاکستان د نوې حکومت تګلارې به پاکستانی اولس لا د نورو یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ کړي
اسرائیل مومندو چې د خیبر پښتونخوا د نوي حکومت له خوا د تراګری د نوي پالیسی په اړه تاسو ته پور اوروي یوش مې رفان کړ په هنوای چې د پاکستان د نوي حکومت جوړېدل به د افغانستان پر سیاسي وضعیت منفي اغیز ونه کړي د هغوی په باور پاکستان اوس د تیر کلونو په څیر پیاوړی سیاسي قدرت نه لري په دې اړه نور حال زموږ خبريال حجر مراد معصومی راکوي
د پاکستان په انتخاباتو کې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ ګوند له بریالیتوب سره سم په افغانستان کې داسې اندېښنې رامنځته شوې چې ممکن دغه هیواد د افغان حکومت په وړاندې توندلارې ډلې بیا پیاوړې کړي د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ ګوند خپلو دوو اصلي سیالو ګوندونو یعنی د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان د خلکو ګوند ته د مه د میاشتې د 12 منټې په پارلماني انتخاباتو کې ماتې ورکړه او د انتخاباتو بریالی ګوند اعلان شو ویل کېږي چې نواز شریف د خپل پخواني صدارت پر مهال قاعده شبکې سره د ملاتړ لپاره هیڅ ډول هڅې نه دي سپمولې خو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې د ځل د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست بدل شوی او کچیر نواز شریف دې مسلې ته پام ونه کړي اسلام آباد به له پخوا زیات د انزوا پر لور ولاړ شي افغان کارپوه جاوید کوهستانی د سې شنبې پر ورځ د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز په یوې غونډه کې وویل چې نواز شریف د دغه هیواد له اردو سره نږدې اړیکې لري او نوموړی کولای شي د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاس وهنه بند کړی
با مجموعه نگرانی‌های را که با سابقه مسلم لیگ و برخورد نواز شریف
د نواز شریف د سابقه او افغانستان سره د هغه د سیاسي چلن لاندېخنو سره چې لروی نن پاکستان د نړیوال کرکټ مهم بستر او د تروریزم او بنسټګرۍ مرکز ده او لنی کمرغه افغانستان په داسې حالت کې ده چې په ټوله سیمه کې د لوړو نړیوالو اړیکو درلودون کړي نو ځکه پاکستان اړ دی چې د افغانستان په وړاندې په خپل چلندونو کې په هر ډول چوي باید تعدیل راولي
به هر قیمت ممکن تعدیل بکنه
لابل خوا یو شمیر افغان کارپوهان وای چې نواز شریف به ممکن د خپل انتخاباتي شعارونو په خلاف عمل وکړي، ځکه چې له امریکا سره د اړیکو پرې کېدل به د هغه هیواد لپاره ستر ګواښ وي. نواز شریف په خپلو انتخاباتي مبارزو کې خلکو ته هیله مندي ورکړې وه چې د ګوند په کامیابېدو سره به د خپلو هیوادوالو ډېرې غوښتنې عملي کړي. اخوا افغان کارپوهان د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو لفظي او وسلوالو شخړو کې د امریکا متحد ایالات ګرم بولي. غلام جیلانی پر امریکا لدی عمل انتقاد کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه په رسمیت پیژني او په ورته وخت کې د پاکستان له سیاستونو ملاتړ هم کوي.
نړیوال دلته دی، امریکا دلته ده، افغانستان دغه نه استفاده کولی شي. متاسفانه امریکا دلته ده، امریکا موږ سره نه ده، د پاکستان سره په معاملات امریکا تر اوسه پورې دا نه ده خودلی چې پاکستان دی د طالبانو په ضد په وزیرستان کې عملیاتو کې په دې اړه امریکا جدي ګام په 13 کالو کې نه دی پورته کړی او اوس هیڅ نه خنخ کوي. د افغانستان او د پاکستان په لنجه کې امریکا همیشه د پاکستان په خوا کې ودرېده، خصوصا د ډیورنډ په مسله کې. امریکا په حقوقي لحاظ باندې دا هیڅ حق نه لري چې د ډیورن کرخه یا په رسمیت وپیژني یا ونه پیژني. دا د افغانستان لانجه ده، د افغانستان دعوا ده.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرسیال ویلیام برنس څو ورځې مخکې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ډیورن کرخې په اړه د هیواد په سیاستونو کې کوم بدلون نه دی راغلی. له دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن ویلي و چې هیواد یې د ډیورن خط په رسمیت پیژني. له دې وروسته د افغانستان ولسمشریزې ماڼۍ په دې اړه سخت عکس العمل وښود او ویل چې افغان حکومت به هیڅکله د خپلې هغې خبرې نه وانه وړي چې امریکا د افغانستان او پاکستان د ډیورنډ پاړه کوم سرګندونه کړې دي.
حجره مراد معصومی و چې د پاکستان د نوي حکومت په اړه د افغانستان کې د تګلاري په حق له تاسو ته راپور اوروي. فارم پالیسی مجلې د شریفستان تر سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړې چې پکې ویل سوی دی د 18 مئی په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف تر ټولو زیات څوکۍ ګټلې دي، چې دا کامیابی یو واضح جمهوریت ته څرګندوي کوي. په دغه مقاله مهم ټکي به زموږ همکار انیس اجمل درته واوروي.
فارن پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې دازل 80% رجسٹرډ ووټرانو په انتخاباتو کې برخه واغیسته چې د 2001 کال نه راپدې خو تر ټولو لویه شمیره ده. که څه هم د انتخاباتو نه وړاندې په تاوتریخوالو کې د سلو زیات کسان وژل شول او د انتخاباتو پر ورځ په کراچۍ، پېښور او نورو سیمو کې ترهګر بریدونه وشو، خو بیا هم دغه پېښو کم خلک د ووټ اچولو نه منع کړی دی. د ووټونو اچولو زیاته شرح چې پکې د ښځو او ځوانانو لوی شمیره شامله ده، نه صرف د پاکستانیانو لخوا په خپل دریځ پکلکا ولاړې دل ښکاره کوي، بلکې د تحریک طالبان پاکستان ډلې لپاره هم یو ماته وو چې بوټونه اچونکي به یرول او ډیموکراسي د اسلام د اصولونو خلاف ګرځوله. مجلې لیکي د خالي دروازې انتخابات د غلطیانو بغیر نه دي شوي. په کراچۍ او نورو سیمو کې د بوټونو اچولو د ودرولو لپاره ډېر ښکاره هڅې شوي او پکې ټګي هم شوې ده. د اتوار پر ورځ د متحده قومي مومنټ ګوند مشر الطاف حسین د اغو پر امنه مظاهره کوونکو پر ضد دړکې ورکړې، چا چې د کراچۍ په مختلفو حلقو کې د دوباره انتخاباتو کولو غوښتنه کوله. د فارن پالیسی مجلې په وینا بیا په بلوچستان کې د ووټونو نه داسې څرګندېږي چې پوز د خپلې خوښې د نتایجو حاصلولو کوشش کړي. هم په دغه موقع د بلوچستان بلتون غوښتونکو د امیدوارانو، ووټرانو او نورو هغه کسانو چې په انتخاباتو کې برخه اخیسته د ویرولو هڅه وکړه چې د ووټونو کمه شره راشي. مجلې لیکي د بلوچ کمپرس سیاستوالان چې انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره بیرته پاکستان ته تللي وو، د یو طرف ته کولو لپاره کېدای شي چې پوز د بلتون غوښتونکو سره په غیر ارادي توګه مرستې کړې وي چې دغه کمپرس دوباره واقع رانشي. مجلې لیکي په ډیرو ځایونو کې د ووټ لپاره لوی خطرې تشدد یا درغلي نه بلکې نا اهلی وا. ځینو ووټرانو د خپل ووټ اچولو لپاره تر شپږو ساعتونو پورې انتظار کړی. پولینګ افسران ډیر خراب روزل شوي وو او د الیکشن د ورځې نه وړاندې ډیر سم تیاری نه شوې. مجلې لیکي د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند ته زیاتو خلکو رائے ورکړې، ځکه چې کاروباري طبقې سره نږدې تعلق لرونکي د دغه ګوند نه داسې توقع کیږي چې د هیواد مات اقتصاد به یو ځل بیا په خپلو خپو ودروي. نواز شریف د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال دا واضح کړې وه چې اقتصادي اصلاحات به د هغې په لومړیتوبونو کې وي. مجله په اخره کې لیکي پاکستان له ډیرو چیلنجونو سره مخ دی. اقتصاد دومره خراب دی چې ګرانی او بیروزګاری پکې زیاته ده. حکومت تقریبا د دیوالیه کېدو په حال کې دی. ترهګري اوس هم دوام لري او بنیاد پرستی لکه د کینسر ناروغۍ په شان ټول هیواد د دننه خوړلی دی. د ګاونډي هیواد افغانستان دویم اولسی جګړې سره مخ کېدی شي، خو د وټنو زیاتې شرې ته په کتو سره مجللې کې چې په سیاستوالانو، عدلي او میډیا د ډیموکراسۍ ملاتړ وکړو چې دا هیواد یو ښه اړخ ته فیصله کون ګام پورته کړو.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15040
او په 15300 صافي اوریدل شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري وخت د سهار 9:30 سو بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډ ځواوروي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د اخیستو رایې لمنلو انکار کړی دی. مولانا فضل الرحمن تیر ماښام یو خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د شفافو انتخاباتو په ترسره کولو کې په بشپړ توګه ناکامه شوی دی. هغه تور لګولې دي چې د دوی په فکر په سوار ډیری اسماعیل خان او نور زلو کې د انتخاباتو نتیجې بدلې کړل شوی دی. امریکای ولسمشر باراک اوباما د مې پر 12 نیټه په ترسره شوو انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ډلې پر کامیابی و نواز شریف ته مبارکي ورکړې ده. امریکای ولسمشر باراک اوباما د سې شنبه پر ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې لمشر میا نواز شریف سره په تدریجي ټلیفوني خبرو کې د اورپکو لخوا پر غواښونو سربیره په انتخاباتو کې پر برخه اخیستو د پاکستاني ولس د حوصلې ستاینه کړې ده او د پټول نړۍ کې د هغو خلکو لپاره یو بیلګه بللې ده چې د جمهوریت پلویان دي. د افغانستان په جلال آباد شهر کې دوه پرله پسې چاودنو او یو تن وژلې او لس نور ټپي کړي دي. دا چاودنې نن سهار له ځایي وخت سره سم شاوخوا 3 بجې له شیرزي سټیډیم سره نږدې شوې دي. د ننګرهار د عامې روغتیا د روغتون مشر ډاکټر باز محمد شیرزاد مشال ریډیو ته ویلي چې یوولس ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي چې یو پکې ژوند له لاسه ورکړی او د نورو روغتیایي حالت له اندېښنې بهر دی. په افغانستان کې طالبانو د ترکی پاتې تشتول سوي څلور انجینران هم خوشی کړی دي. دا څلور ترکی وګړي په هغو اتو کسانو کې شامل وو چې 13 میاشت په لوګر ولایت کې طالبانو نیولې وو. له دې اتو کسانو څخه څلور د یک شنبه په ورځ خوشی سوي وو او پاتې څلور یې د سه شنبه په ورځ طالبانو پریښي دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړی دي چې په شام کې باید داسې کار ونه سي چې حالت نور هم ګډوډ کړي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د سرګندونې د سه شنبه په ورځ لا اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تور سمندرګي پر غاړه په سوچي کې تر خبرو ورسته کړی دي. د سرګندونې په شام کې پوځي لاسوهنه او یا د روس د ملګري ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنگیدونکو یاغیانو ته د وسلو د ورک پر ضد یو غاښ دی.
دا مهم خبرونه لندیز مل مشال رادیو څخه واوریدي چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي. یو سوار رسیدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکی راخستی دی. راځي چې ورته غرسو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې کمزور معیشت او ترهګری دا وخت د ملک سنگینه داخلي مسله ده او اولس زکه خپل ووټ متبادل قیادت ته ورکړي دي چې بدامنی، ګرانی، بیروزګاری او لوډ شیډنګ په مسلو قابو اوموندلی شي. اداري مخ کې لیکي چې حقیقت دا ده چې ترهګری، بدامنی او د خوف فضا په ملک کې کاروباري حلو ځلو باندې بد اغیز غورځولې دي. ک نواز شریف د خپل عہده مطابق سیاسي ګوندونو او فوج سره اوچلېږي او ترهګری خلاف موثره قامي پالیسي جوړ کړي نو ترهګری قابو موندل کې دی شي. اداریه په اخیره کې لیکي چې د معیشت بحالی او د ترهګری خاتمه لپاره واضحه کړنلارې ضرورت دی او که د دې حل کولو لاره جوړ کړې شي نو اولس به مطمئنه وي او نوې حکومت به د اولس په طاقت په خپل ایجنډې د کامیابۍ سره عمل درآمد کولای شي. مشرق ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د زل زنانه په یو لوی شمیر کې پولینګ سټیشنو ته لاړې خو بعضې ځایونو کې باقاعده معاهدو تر لاندې زنانه د انتخابي عمل نه لرې پاتې کړې شوې او د دې له وجې 2013 ټول ټاکنو کې د زنانو پوره شرکت ممکن نه شو. ادارې لیکي چې چرته پوره د زنانو په ټول ټاکنو کې د حصہ خستو سوال دی نو په دې سلسله کې بهتري کتو کې راغلي ده او که د دې موازنه د 2008 انتخاباتو سره وکړي شي نو دا څوچند زیاته ده او که په ټولنه کې د تعلیم شرح زیاته شي نو مخکې به هم زنانه په سیاست کې د نارینه ترڅنګ خپل کردار ولوبوي. ادارې زیاتوي چې کوم حلقو کې د زنانو په ووټ اچولو پابندي و نو د سیاسي ګوندونو مشران او الیکشن کمیشن د دې صورتحال نوټس واخلي او د هغې خلاف د کاروایی وکړي شي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
سټراتفورد څېړنیز اداره په خپل راپور کې لیکي چې په پاکستان کې د ټاکنو په نتیجه کې د تحریک انصاف او مسلم لیگ نواز ډلې د لوی ګوندونو په توګه درټوکېدو څخه وروسته اوس په دغه هیواد کې سیاسي نقشه بدله شوه چې په راتلونکي وخت کې باید دغه هیواد پر ټولنه ژور اثرات وي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي چې په افغانستان کې د ولس د دغه هیواد په مشرتابه باور پاتې نه دي. د دغو دواړو مقالو مهمه برخه به مجید بابر درته واوروي.
امریکایي سړینیز ادارې سټراتفورد په پاکستان کې تر سره شوې د پارلماني ټاکنو په اړه خپل یو سړینه کې لیکي چې د روانې میاشتې د 11 منټې د ټاکنو نه پس اوس د پاکستان په سیاسي منځره کې لږ تر لږه دا بدلون راغلو چې په راتلونکو وختونو کې به دوه روایت خوښي ګوندونه یو بل ته مخامخ او مقابل وي. په تیرو وختونو کې دوه ځل د وزیر اعظم په څوکۍ پاتې شوی د نواز شریف مسلم لیگ ګوند په مرکز کې یوازینی اکثریتي ګوند وګرځېدو او د دې تر څنګ دغه ګوند د تناسب په لحاظ سره زیات ووټونه هم ترلاسه کړ. د دغه ادارې په خبره د مسلم لیگ لپاره بعد دغه هیواد د اقتصاد او خراب امنیت لپاره تګلارې جوړول تر ټولو مهمه مسله وي. د اقتصاد لپاره خو به مسلم لیگ سناسه تګلارې برابر کړي، خو د امنیت په اړه د تګلارې لپاره به دوی د طالبانو د لاسه ځپلي صوبې خیبر پختونخوا کې د دوی د سیاسي مخالف اکثریتي ګوند تحریک انصاف پام ته دروي. د دې سړنیز راپور لمخه په دې موجوده پارلماني ټاکنو کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د کامیابۍ نه پس دغه هیواد کې چې د لیبرل سیاسي ګوند پیپلز او روایت خوخو ګوندونو کومه روایتي سیاسي مقابله وه، هغې کې لوی بدلون راغلو چې له وجې به یې د دغه هیواد په سیاسي مستقبل ډېر ژور اثرات وي. د دې راپور لمخه مخکې په تاریخي توګه د دغه هیواد سیاسي نقشه کې لیبرل او سیکولر ګوند پیپلز تر ټولو لوی سیاسي ګوند وو. د هغې نه پس دویم سیاسي ګوند مسلم لیگ وو چې روایت خوښي ګوند دی، او د دې دواړو نه علاوه په مرکزی کچا دغه هیواد کې کوم دریم سیاسي قوت نه وو. خو اوس د تحریک انصاف تر راتک سره دغه سیاسي نقشه بدله شوه او اوس داسې ښکاري چې دغه دواړه سیاسي مخالف ګوندونه به په مستقبل کې هم مخالف وي. بلخوا فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې د افغانستان په اړه لیکي چې دا مهال دغه هیواد په سیاسي توګه د سختو ستونزو سره مخ دی. د سیاسي مشرتابه د اخلاقي اقدارو په اړه خلک سخت شکمندي، او هغه ځکه چې د راپورونو له مخه دغه مشرانو د ملګري او مخالفو هیوادونو د استخباراتي ادارو نه په غیر قانوني توګه په ملیونونو ډالر اخیستي دي. مجله لیکي چې د دې لوجې د افغان ولس باور اوس پر ریاست او جمهوریت کمزورې شوی دی. د 2016 کال نه پس دغه هیواد نقشه د هر چا په ذهن کې ده، او داسې هم تم کیږي چې کې دیشي طالبان د یو لوی سیاسي قوت په توګه بیا راوټو کیږي. خو اول ضروري دا ده چې د 2016 کال د ولسمشری د ټاکنې نه پس په پوره معنا توګه د اقتدار منتقلي وشي. د مجلې په خبره که په دغه هیواد کې کمزورې سیاسي جوړښت نور څه نشي کولای، نو لږ تر لږه دا خو کولای شي چې د اقتدار منتقلي په پوره معنا توګه وکړي. د دې مقالې لیکوال محمد عارف رحماني لیکي چې په هیواد کې دننه او د بهرني سیاسي تګلارې جوړولو لپاره مونږ یوې پروژې ته سخت ضرورت لرو، او یو داسې حکومت ته اړتیا لرو چې د ټول ولس لپاره فلاحي کارونه وکړي. او په افغانستان کې چې په روایتي توګه د حکومتي چارواکو او ولس ترمنځ د آکا او غلام کوم رشته ده، هغه به ختمه ولغواړي، او حکومتي چارواکو له پکار دي چې د ولس سره د خادم رشته پیاوړي کړي نه چې د آکا.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. روس ویلی د شام یا سوریه په چارو کې باید مداخله ونسی. روسي ولسمشر د اسرایل وزیر اعظم سره پرون تر لیدو وروسته نړیوالو ته یو ډول خبرداري ورکړ چې په شام کې د پوځي مداخله نه کوي او نه د هم د بشار الاسد د رژیم مخالف وسلواله ته وسلې ورکوي. د موضوع تفصیل له احمد شیبر څخه واوري.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړ چې په سوریه کې باید داسې کار ونشي چې وضعیت نور هم کړکېچن کړي. پوتین د اسرائیل لسر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د توری بهیرې په استراحتزي سوچي کې تر خبرو وروسته وویل. ښکاره ده چې موږ د سیمې د امنیتي موضوعاتو په اړه ډیر وخت په خبرو تیر کړ. زه او همکار مې پوهیږو چې په سوریه کې د وسلوالو شخړو دوام به د سوریه او ټولې سیمې لپاره ډېرې ناوړه نتیجې ولري. د دغې منفي سناریو مخه یوازې په سمدستي اوربند او سیاسي حل لارې نیول کېدای شي. دا خورا مهمه ده چې د هر هغه اقدام مخه ونیول شي چې شایي له هغه سره د مسؤلیت په دغه دور کې وضعیت نور هم کړکېچن شي. دغه څرګندونې په سوریه کې پوځي مداخلې ته یو ګواښ دی، او په دې برخه کې هم ګواښ دی چې د بشار الاسد د رژیم مخالفو یاغیانو ته څوک وسلې ورکړي. روسیه د سوریې نشته ملاتړی هیواد دی او داسې رپورټونه اوس سپاره شوي دي چې ماسکو غواړي د سوریې رژیم ته پرمختللي S-300 توغندي ضد وسایل وسپاري. خو د اسرائیل سر اعظم غواړي چې له ماسکو سره د سوریې په اړه پر نویو ډیپلوماتیکو فشارونو خبرې وکړي. بلې خواته ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون ماسکو ته ولاړ شي او د سوریې د دوه کلنې شخړې په اړه له روسي چارواکو سره وشغیږي. په عین وخت کې اردن د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سوریې د دوستو هیوادو ډله چې د بشار الاسد د رژیم مخالفه ده راتلونکې اونۍ په امان کې غونډه وکړي سو د سولې د هغې غونډې په اړه ګډ دریځ خپل کړي چې ټاکل شوې ده روسیا او امریکا یې د سوریې لپاره جوړه کړي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر وویل په دې غونډه کې به د امریکا، مصر، عربي متحد اماراتو، ترکیې، بریتانیا، جرمنی او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې غونډې مخکې لا د سیشن بی پورس په سټوکهولم کې خبرداری ورکړ که چیرته د سوریې لپاره د سولې غونډې ته د بشار الاسد رژیم استازی رانشي د سوریې د حکومت له مخالفانو سره به اضافي مرستې وشي. John Kerry وویل
Now President Assad decides to miscalculate again about that
که چیرته بشار الاسد یو ځل بیا تیر وزي لکه څنګه چې په تیرو کلونو کې د خپل هیواد دراتونکو په اړه تیر وته دي نو دا ښکاره ده چې مخالفان به اضافي ملاتړ ترلاسه کړي نورې اضافي هڅې به وشي او له بده مرغه شخړې به ختمې نشي. د سوریې د اطلاعاتو وزیر د دوشنبې پر ورځ وویل کله چې د غونډې په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړي بیا به فکر وکړي چې په دې غونډې کې د دوی حکومت ګډون کوي که نه کوي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
په جلال آباد کې د کتاب او ورځنۍ نندارتون د سیشن بیانې په ورځ پرانستل شو چې راتلونکي ګول ورځې پورې به دوام وکړي. په دا نندارتون کې 25 کتاب خپرندوی ټولونو برخه اخیستې او هر کتاب یې په 40 افغانۍ ارزانه کړی دی. په دې اړه نور حال جلال آباد څخه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه نندارتون د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې پرانستل شو چې په زرګونو عنوانه کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د نندارتون د پرانستې پر مهال وویل د کتاب د مطالعې د عام کولو په خاطر د خلکو پر مخ نندارتون پرانستې دی.
دغه ویله شیزه کې په ننګرهار کې د 1850 په شاوخوا کې عنوانه کتابونه چاپ شوي دي چې دا ډیره غټه لاسته راوړنه ده. نو د دې لپاره په کار ده چې موږ یو بازار موندنه وشي. د بازار موندنې لپاره د کلتور ریاست دا غوره وګڼل چې دا سیده کتاب نندارتونونه ورته جوړ کړو او غوړو چې دغه فرهنګ په عملي کولو سره د مطالعې فرهنګ پیوړی کړو. دغه نندارتون د یوې اونۍ لپاره رابلل دی او په دې کې څنګه د 25 په شاوخوا کې خبرندوی ټولنې موږ رابلل دي. نو موږ ته غوښتنه دا کړې چې تاسو په 40% تخفیف سره تاسو خپل کتابونه پلور ته وړاندې.
د ننګرهار د خبرندوی ټولنو د اتحادیې مرستیال سبحان الله وقار وایي د نندارتون له برکته به د دوی د خبرو شو کتابونو په مینوالو کې زیاتوالی راشي.
هغه کتابونه چې چاپ شوی خو خلکو ته پته نه و. موږ تر په کتابخانو کې هیڅ ورته له کتابخانه تر ازیم نه. نو هغه د میډیا لارې، د رادیو، د تلویزیون لارې د کتاب د نوم خپور شو، د کتاب د مطالعې نوم خپور شو. نو دې کې د کتاب لورنځي او د لپاره هم مادي ګټه ده هم مانوي.
د نندارتون ته د ژوند د هرې طبقې سره لرونکي خلک ورزي او د خپل خوخي کتابونه اخلي. دوتنوی مشال رادیو ته وویل
نوم عبدالرحیم سراف. افغانستان کې دا کلچر ډیر ضعیف دی نندارتون، خو باید دا نورم وسیع شي او دا کلچر دلته عام شي چې خلک مطالعه وکړي. متاسفانه افغانان او بیا پښتانه هیڅ کتاب سره علاقه نه لري، مطالعه نه کوي. ما هو تاسو تاریخ او ځدا ملک مخکې مطالعه کړو، بل کتاب مې سیاست په هنه کوشش کوم چې نو کتابونه مې څو بخشي وای خلمه.
زما نوم رفیع الله د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی. ما یو دونه اول واغسی یاسین شریف دی او ټپیزه مې واغسی.
د ننګرهار پونتون د اقتصاد پهونځي استاد سید قیاس سیدی وایي که دغه شان نندارتونونه وخت په وخت جوړ کړی شي نو له مطالعې سره به د خلکو مینه پیدا شي.
دومره خپرندوی ټولنه چې په ننګرهار کې دي په بل ولایت کې نشته. یعنی موږ پی ویاړو که چیرته دغسې نندارتونونه وشي نو د خپرندوی ټولنې به لا هم پسې زیات تشویق شي. نو هیله مې داره چې د اطلاعاتو کلتور ریاست تر څنګ نور علمي فرهنګي ټولنې چې دي هغوی هم باید دغسې نندارتونونه لا پسې زیات کړي تر څو زموږ خلک د علم او فرهنګ او د لوستلو سره مینه ولاقه پیدا.
د خلکو د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنگ سمی موایی
نو پراتنو کی کوم په پام کې درو چې حتی په ارا میاش کې کتاب نندرتون درو او دا کتاب نندرتون نه یوازې د لنګرار د خبرندوی ټولنو په وسیله بلکې د هیواد د مختلفو ولایتونو نه منګاغی ته خبرندوی ټولنو او ناشران دا وغوړو او لدی لاره موږ وکول شي د دې ټولنې هغه قابلیتونه او د ځوان نسل فکری پیاوړتیا الله پسې غنی کو
یا د دې ویچه په جلال آباد کې ګن شمیر خبرندوی ټولنې په فعالیت بوختی دي چې هر ونه یې سو عنوان کتابونه خبروي چې له عمل یې جلال آباد د کتاب پلورلو په عمده مارکیټ بدل شوی او د افغانستان له ګډ ګډ نور د کتاب پلورونکو راضي او د خلکو له ذوق سره سم کتابونه نورو ولایتونو ته وړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم ستاسو پام د میرمنو په اړه ځانګړي اونیزې خبرونې تاندې هلی تر اگرځوم چې دا ځل په قبایلی سیمو کې تعلیمي حلو ځلو ته ځانګړې شوی دی. دا پروګرام ستاسو لپاره فرخنده وزیر جوړ کړی دی. راځي چې ورته غوږ شو.
اوریدونکو، په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به په قبایلی سیمو کې د نجونو د تعلیمي صورتحال په اړه تفصیل واورئ. د پاکستان قبایلی سیمې چرته چې د پخوانه د نجونو تعلیمي صورتحال د بدحالۍ ښکار وو، د سختو روایاتو له امله د ډیرو سیمو جنکۍ نشي کولی چې سکولونو ته لاړې شي، او بیا د تیرو سو کلونو راهیسې د بدامنۍ له وجې د جنکو تعلیم ته تر ټولو زیات زیان رسیدلی. د قبایلی سیمې مومندو یوه استاده رابعه په دې اړه وایي. رابعه وای په قبایلی سیمو کې کمیونټی سکولونه هم ختم کړل شول. په دغه سکولونو کې یو خو په سیمه کې خود ته روزګار حاصل بو، او بل جنکو هم په کور دننه تعلیم حاصل بولو. دا چې د کمیونټی سکولونو د ختمولو سره په سیمه کې د جنکو تعلیم ته څه زیان ورسید په جواب کې دا وای. دا چې د کمیونټی سکولونو څخه ګټه به او آیا دا واقعي د تعلیم د خورولو په لړ کې یو اسانه طریقه وه، په جواب کې رابعه وایي.
یہ ڈیر پہ ڈیر سہولی دی زمنگا سکولوں کی تقریباً کی دساؤں نے بڑا بڑا تعداد دو پا عام دور کی سے کم دور کی دا پوب نو شورو سکولوں کی پوب نو شورو شوی دی نہ مخ کے بعد زمین پہ سکولوں کی 100 120 110 پہ ان کم کی سکولوں کی بڑا تعداد او چکل دا شروع شو نے زمین سکولوں کی تعداد اور زیاد شو 100 120 110 او اوی تعداد یا 20 30 کسانی مے سرکاری اسکولوں کی پرائمری کی ان کی لمبا 80
په پاکستان کې د یو لسمې مې د انتخاباتو لپاره د باجاور د ان اس لور سلويختم نه بادامزري هم بلاړه و. د بادامزري تعلق د باجاور د ارنګ سیمې سره دی. هغه انتخابات خو ونه غټل، خو دا وای یو ارمان یې دا هم دی چې تعلیم یې حاصل کړي وي او ځکه اوس غواړي د خپل سیمې ماشومانو ته د تعلیم د سهولت ورکولو لپاره کار وکړي.
زمنګ تعلق خدارنګ سده منګ خور دارنګ یو بیا زخه پیدایشی مردان کی مال تلوي شوم بیا زما غي نفس زما واده رنګ ته بیا وشو نو بس دلته خود تعلیم مصالح خو په دی وجه خو منګ ډیر افسوس کوم چې زه دی دغه تر علم خو هم چې ما نه دی کله نه زمنګ دراتلون کې نسل دی د تعلیم نه محروم پاتې نشي او دی تعلیم وکي او دی خپل لکه خپل ځان بیا خپل سپورت کولای شي. دغه د اوس مونږ ډیر افسوس کوم خو زموږ تعلیم نشته دي. تعلیم خو هلته داسې و چې خو مونږ مقه د رنګ خلکو نو لکه هغه دغه بیا مونږ سره کوو او بیا تلي داسې یو دوه درې کاله لاړو خو بس بیا بل تاسو غټ ایسته تاسو مزه یو د مشرانو د طرفه ډیر دغه راسته نه و نو اوس مونږ زه افسوس کوم چې مونږ د تعلیم ولې ونه کړو.
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونې خبرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اورا زو دې موږ باجول بیرتن دی دلته
ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډېر نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورز لما فرخنده وزیر سره
تاندې هيله
د قبایلی خزو د پرمختګ لپاره کارکونکي ډاکټر بیگم جان بیا وای په تیرو کلونو کې قبایلی میرمنې د بیکوري د ژوند د تیرې شوې جینکو تعلیم حاصل نکړې شو او نه اوس هغه د پخوا پرنګ ژوند پاتې شو. دا وای
او څوک مې د حاله څه خبر دی پرې د کم پزړه د نن غرزو ما د خپل کور نه به کور دی در په در دی خاور په سر دی ا وختونه اوس تیر شول اغه وخت په ارمانونه کیږي او جړاګانی کیږي چې اپ خانه وخت واپس نه راځي چې په ګډه با پچنه باندې په مجلس کې ناشته یو بل ته به زړه پکړو خپل کار به کو په پټو ته بتلی او ورونو ته بتلی خپل مالونه او خپل کورونه به راټولول دی په ژوند په څه اوس کړیږي چې لکه په خوا کچرته دریاد شي چې د کوچانو کډه بتلی چې کوم ځکه با کډه وا وخت او ته به خور لور واده کړ به چرته لس کاله بعد پښتنه کوله اوس
دا چې په تیرو کلونو کې په فاټا کې تعلیم او خاص کر د نجونو تعلیم ته څومره زیان ورسید په ځواب کې ډاکټر بیگم جان وایي
سکولونو خود څوک خبره نشي کولی چې نه په باجاور کې شته دی نه په مومندو کې شته دی څه سکولونه یې والوزه او څه نه بلکې ډېر زیات سکولونه یې والوزول الوزولي دي د هلکانو هو د جینکو یې زیات والوزول دلته د پېښور په خوا شا سیمو کې سکولونه والوزول کورجامې هغه جینکۍ چې کومې دي هغه بې تعلیمه بې علمه څوک په خیمو کې پرتې دي څوک په یوه کور کې لس لس اتات کډې پرتې دي دلته په سیټل ایریا کې د چا وس کې رسي سکول کې داخله کړه چې چا وس نه رسي په کور کې ناشتي دي هغه خرپوسي او هغه لوبه ولې چې ما په 2005 کې چې کله په باجوړ کې کار کاوه نو مشرف د قبایلی سیمو د جنکو د پارا گورنر افتخار او پر صدر مشرف چې کوم ډیر زیات مکتبونه شروع کړی او کالجونه شروع کړی ډیر زیات آبادی پکې شروع کړی و خو اوس هغه وختونه نشته نه سکولونه نشته نه خرپوسه شته و هغه جنکې ارمانونه کوي کورجانې اوس هم رانه جاړه ده د وزیرستان راواخلا تر باجوړ پورې د کومې قبایلی سیمې چې دي اوس هم پکې ورانه جاړې دي خطر ده پکې او قبایل سل کاله ورسته په شا لاړل سل کاله چې تیر شي دی بیا 2006 ژوند ته راځي 2000 کال کې تیر شوی دی هغه ژوند ته به دوی په سل کاله نه پس ته راځي.
تم من جانے ہی ٹھیک ہے
د هندی فلمونو ځوانه هنرمند پریانکا چوپړه ده چې د خپل کار له وجې نه یوازې هند بلکې پاکستان، افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې ګڼ مینوال لري. پریانکا په لږ وخت کې ډیره مشهورتیا ترلاسه کړه. هغې په 2000 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه او له دغې وروسته پریانکا فلمونو ته مخه وکړه. په 2002 کال کې د تامل ژبې په یو فلم کې کار وکړ، خو د هندي ژبې لومړنی فلم یې هیرو وو چې په 2003 کال کې خپور شوی و. په 2004 کال کې هغه په اعتراض فلم کې منفی رول لوبولې وو او په دغه فلم یې د فلم فیر ایوارډ هم ګټلې وو، خو په 2008 کال کې په فیشن فلم کې مرکزی رول لوبولې وو او د فلم فیر د خزینه ښې هنرمند ایوارډ یې پرې ګټلې وو. په دغه فلم کې پریانکا د یوې ماډل رول لوبولې وو چې څنګه د شوبیس په نړۍ کې هنرمندانې او یا نورې کارکونکې ښځې د مختلفو ستونزو ښکار وي. دغه د پریانکا په یو تر ټولو هیټ فلمونو کې شامل دی. پریانکا په هندی فلمی نړۍ کې د خپل خیر وی لوج هم د خپل کار په ملګرو کې خوخی لري. د هغه په نورو کامیاب فلمونو کې ډان، ډان 2، کرش 36، چاینا ټاون، انداز دوستانه، برسات، پیار امپاسیبل او د سات خون ما په ګډون یو شمیر نور فلمونه هم شامل دي. په سات خون ماف کې د پریانکا کار یو ځل بیا دا ثابته کړه چې هغه یو تکړه هنرمند ده او هر قسم رول لوبولی شي. د هغه نوې فلم تیری میری کہانی ده چې د شاهد کپور په مقابل کې کار کړي. د پریانکا مور پلار دوانه ډاکټران دي. هغه تر لسمه پورې سبق د امریکا په بوسټن ایالت کې ویلې او غوښتل یې د انجینر جوړ شي او یا سایکالوجي وایي. پریانکا د هند په جمشیدپور کې زیږیدلې وه. پلار یې یو پوځي ډاکټر و، نو ځکه یې په یو شمېر مختلفو ځایونو کې زده کړې ترلاسه کړې دي. پریانکا چوپڑا د خیر خیګړې په یو شمیر کارونو کې هم برخه لري. هغه د تلسیمیا د ماشومانو د پولیو خلاف د ویریا ستکړو حاصلولو او داشان په یو شمیر پروګرامونو کې هم برخه لري او وایي د غواړي د خپل ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکړي. دا دی اونۍ تان دی اهلی خبرونه. ظفر خندا وزیر درنه اجازت غواړم. ته خدای په امان.
دا مشال ریڈیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یوه نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمې بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمې بجې
پښتانه او نړیوال
په پوکم سلور بجې
د کرخه په غاړه
په سلور نیمې بجې